اته بجې شوې. احمد شیبری ما السلام علیکم. دا سړي رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي په تیرو درې میاشتو کې لووز روسيات کډوال تر خپل سیمو لښتول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټي لخوا په تیرو درې میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1018 کسان کې شي خپل اصلي مینو ته استول شوې دي. دغه کسان له پاکستان څخه تر سنیدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لښتول شوی، خو له ایران د اخراجیدونکو کډوالو په باب څه نه دی ویل شوی. په سوریه کې د وی افراطی ډلې هیئت تحریر شام مشر وای په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد شرع چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي افغانستان یو قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شرع د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. عبدالرحمن صحبت چې د رادیو افغانستان د ترکمنی خبرونو لومړنۍ ویندویانو څخه وفات شو. شاغل صحبت د چاشنبه پر د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې ساور کړه چې د جنازې مراسم پرون تر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1950 مریض کال کې د سیمیزو پروګرامونو له پیلېدو سره پر رادیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د سپین مړی یو چارواکی وای چې پاکستان د لری واټن بالستیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي اسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. جان فاینر د امریکا د ملي امنیت سلاکار مرستیال د پنشنل بیپورس په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مانی دغه جګپوري چارواکي یو وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژده واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خبره کړې بیان کې د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د شاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 50 وره مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان بوتوانید د قربه هوا زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 50 وره لوبه تیر سیشن به د باران له کبله مساوي شوې و. د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات اساجی رډو ته د سبانې مسابقې پاړه وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماته ورکړه. د روسي لوبي په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیرونی وټونی له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ غټون کې به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټسلو به هم لري. چلمړي به د روان پنځن بي پورس او دویمه د جدي پر دیار لسموي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نشتې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نشتې دوونو په ترڅ کې نسکوره شوه. تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور په کې نه دي شریک کړي، او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی. او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک په لاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف پاړه ویل دي چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس پچیرو نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پونوم د وی ادارې ته جوړیدو په لوي نه دي. دغه سیاستو واشنگتن هڅولای چې ممکن د حکومت پر رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریه سره لدی په لاو ورتره چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې چیزې کړې دي. را بشم بحث او لا ملمنو په دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل لپیشو څه زده کولای شي. مخکې تر دې چې د خبرونه ملمنه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولای شي چې د خبرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونه ملمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا را سره دی، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شرخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې ل سوریه نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګون چې په یو هیواد کې ورسته البته بیا را ورسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتون کې داسې نظر لري چې د سوریه پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیل شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اړیکه په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته تاسو بیا مخصوصا تاسو کې مطلب لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو په افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کې په کې چې روان دي هغه به هم خپل تباعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تباعات ولري په سوریې منځني ختیځ په پولي توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. هماغه چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسا.
جان باسب او باسه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی دا فرضاً په عراق تاثیر کړی دی، د عراق په کویت تاثیر درلود، او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنگیدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکور کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نشي.
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردې شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې تقریبي پروژې لري، چې دا پېښېدېدېرې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دېکې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې زموږ د شنیه چې زینبیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیا اتباعو کې پروژه راشته وکړه، او هغه ته د پوسوریه کې په عراق کې په نورو ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګېدلې دي. د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوس خپرولو دپاره جنګېدلې دي. دا خلک چې بېرته راځي هغه فرمال تمرشي مې دي، په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوی دي ټپیان شوی دي خو خبر دی کې د چې دوی چې به تر ازي نو مقصد خصوصا څوارې ورته افغانستان ته دوی د جن ست دوی د یوې بلې ایدئولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي نو په دې ترتیب د ایران د سپاه پاسداران هغه ایدئولوژي چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف دغه موجودیت منطقې یې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
چې د نورو هیوادونو باندې واه. مننه ګلاس د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور ترلو چې دوی بیرته راستنه شوې دي؟
نه، د سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو ذکر وکړو دا وسطوالي او د غډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه باندې چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې باندې دلته زینو بریدونو ذمہواری چې دي کنه د غډلو خصي دي او ځینې وسلواني په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوصاب سنگ خبره وکړه جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسي ډیر اثر ونه پریوزي. هغه څنګه د پاکستان او د هغه لږ بدل دي څنګه جانبا صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو اغه ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سور لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده، نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر ځت په منځ کې تو
دلته ځینې شان چې ځینې کارتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم وورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دوړه لري، سنیان هم لري، په دواړو کې اکثریت سنیان دي، په دواړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی دا سنیدی لکه په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې، هغه بیا نورو کې متیدي. خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی، سنجان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره اغه دا تاسو څه نظر ده؟ دغه شباهتونه نشته پکې؟
پورې به څه دغه شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا د یو تصویر او کوم څه اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوند لري. هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي.
بله،
دا په منځ کې دی یا په شپه کې. خو هغه قوچ په افغانستان کې کم دی، هغه کوم دی کار دی په تاسو هم په سیمه دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دی هغه شتون چې کمپاکټ دی، یعنی نو قانونه په کلیک دی کې نو په شمال کې هغه څه سو فرمایي په تنه د تاجکان نو قانونه یو ځای جوړ کړي. او هغه چې مثلا په پاکستان کې په ټول ځان دی چې دا او هغه په ټول باور وایو په ټول باور لکه بل دي چې په پاکستان باندې په کوم مالو کې سیمه معلومات ده چې په ټول کابینه باندې بالکل هغه په افغانستان کې د ټول مشترک چې هو چې البته په ټول باور هم زما د خاورو ته دې دا نه په پښتو کولای اسانه څه دې کوي خو زه په دې کې کوم چې هغه هم زما خاورو خو پاتې دي. اما یو څه چې فرقه ای تزادونه په افغانستان کې هیڅ څه چې نه درلو هیڅ څه په تاریخ کې فقط په نوې سیمه کې د تسلیم کوو چې په یو ولاستون شو یو څه چې قانون نه وو. اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنګونه او مذهبي جنګونه هیڅ کله نه دي شي. زموږ په یو وخت سټ هندو آزاد ژوند او شیعه او سنی خو پکړه د بلې خوا په پاکستان کې مثلا مو په کراتو په کې جوړ شوی څور څور هېدو په کوټه کې د اوس په کورما کې څه وشو په سره هغه کسان ځکنه او چې دا نشول نو دا انتصار